پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم د صدر رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوری. السلام علیکم. کابل د ماسکو دروانې اونۍ غونډې ته په اشاره وایي د طالبانو مشران باید هغه وخت سفرونه وکړي چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه یې نمونه لرې شي. په دې خپرونه کې مې دا موضوع په ماسکو کې د سیاسي چارو لوی کتونکو سره څېړلې ده چې ولې د افغانستان په قضیه کې د روسانو دلچسپي زیاته شوې ده. په دې اړه تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ځینو طالب مشرانو نومونه لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت دیرش مخالف وسلوال وژل سوي. د امریکا ولسمشر بنن د اعلان کوي چې آیا د سعودي عربستان ولی عهد د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري او کنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یوه ترهګره ډله ده او څو چې د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل سوي نه وي نسي کولی چې د نړۍ هیوادونو ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي دا خبره نن ازادي رادیو ته وکړه.
طبیعتا اینا زیر تحریم هستن، در کل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشن.
دوی دوی تر بندیزونو لاندې دی او په ټوله کې تر اوسه دی وی تروریستی ډلې په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه دا موارد شته او مخکې لدی چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لری شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیمانی وکړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لس کسیز هیات په ورستوي کې په مسکو کې له ځینو افغان سیاستوالو سره په یوه غونډه کې د ګډون تر څنګ هلته له روسي چارواکو سره هم کتلی دي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سئ. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دیرش مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې په څو ولایتونو کې وژل سوي او وتنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت وایي چې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال چې په لغمان، کاپیسا، غزنی، کندهار، اروزګان، بادغیس، بلخ، جوزجان او هلمند ولایتونو کې سوي شپږ نور مشکوک کسان نیول سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لویلر تر 15 ورځو تړل کېدو وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي ازادي رادیو ته وویل چې دوی وتونېدل نن جمعه دغه لار بیرته پرانیزي. ښاغلي حبیبي زیاته کړه د طوفانونو او د واورې شوېدو له کبله دغه لار تړل سوې وه چې دوی تر 24 ساعته کار وروسته دغه لار پاکه کړله. په وروستیو کې په سالنګونو کې تر 250 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې چې 45 واورې د واورې شویدن یا برف کوچونو راپورونه ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن جمعه د کانګرس لخوا له هغه ټاکلي ضرب الاجل سره مخامخ دی چې ووایي آیا د سعودي ولی عهد په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو او کنه. د امریکا د کانګرس لخوا د فبروري د 8 نیټې د ضرب الاجل داسې وخت را رسیږي چې دو نویو راپورونو د امریکا د کانګرس غړي هڅولي چې د سعودي عربستان خلاف د جمال خاشقجي د وژل کېدو له کبله د سخت اقداماتو خبرداری ورکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي اګنیس کالامارت د پرشمې په دستور کې تل سفر ورسته وویل شواهد د جمال خاشقجي د وحشیانه او مخکې پلان سوي وجنې څرګندونه کوي او شی چې دا وجنه مخکې پلان سوي او ورته چمتووالی نیول سوی وو. جمال خاشقجي په امریکا کې میچ سعودي ژورنالیست و چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د سعودي پر مشرتابه انتقادي لیکنې کولې. نوموړي په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د ځینو اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت بیرته ژوندی ورڅخه راونوت. په عین حال کې نیویورک ټایمز رسپانې د ځینو چارواکو له قوله چې د امریکا استخباراتي معلومات لیدلي ویلي د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان په 2012 میلادي کال کې خپل یو همکار ته په ټلیفوني مکالمه کې ویلي و چې که جمال خاشقجي له متحده ایالاتونو څخه سعودي عربستان ته راستون نسی نو له مرمیو سره به پسې ورسي. ریاض کڅام په پیل کې د جمال خاشقجي د نادرکی په اړه بخبري وشو، خو وروسته یې ومنله چې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی، خو لا هم نه مني چې د دې وجنې امر دی د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د نړیوالې ټولنې سره په مخالفت کې د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو په پراختیا او ازموینو سره په ازموینو بوخت دی. دا له هغو راپورونو وروسته چې وایي ایران له یوې مشتې څخه په کمه موده کې فضا ته د توغندیو د استولو دویمه ناکامه تجربه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې وویل ایران فضا ته په استونکو توغندیو کې هغه ټکنالوژي کاروي چې په عملي توګه په بالستیک توغندیو کې کارېدونکې ټکنالوژي ته ورته او پر هغې بدلېدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د ایران لخوا د فضایي توغندي د توغولو وروستۍ هڅه د ایران دا وړتیا زیاتوي چې بلاخره داسې وسله جوړه کړي چې زموږ متحدان ګواښلی سي. د سټلایټ د تصویرونو دوو کمپنیو داسې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي ایران فضا ته د توغندي د توغولو دویمه هڅه کړې ده. ایران په جنوري میاشت کې هم یوه ورته ناکامه هڅه کړې وه. او د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پلان لري چې د اپریل میاشتې تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له سوریې وباسي. دا خبر وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ورکړی دی. د پنجشنبې په ورځ په دې خپره شوي راپور کې ویل سوي ټاکل سوي چې له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل پر دې سربیره عملي سي چې د امریکا حکومت تر اوسه له دې هیواد څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته دغلته د کورد ځواکونو د خوندیتوب پلانونه نه دي بشپړ کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې خپل دغه راپور د امریکا د ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو له قوله چې نمونې نه دي اخیستل سوي ورکړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه یې له تور لست څخه ووځي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریم ها باید برداشته شود و اینا طبیعتا او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم میشن.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته تر دې د خبر کوي چې د طالبانو لس کسیز پلاوی روانونی ماسکو ته ولاړ. د روسانو څرنګه له افغانستان سره دلچسپي پیدا شوې؟
امکان دیگه موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بلاخره د پخواني شوروي اتحاد سره ځینو ته راتیر سي.
په کندوز کې یو شمېر فعالان په بهرنیو هیوادو کې د سولې غونډې د هیواد خیر نه ګڼي.
په هغه وخت چې دلته د روس سره جګړه وه دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې خو حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کې ښودل شو بیت الله شریف کې ولې بیا هم ولس له دربدرۍ جګړې وحشت وژن او بربادۍ کډوالۍ هر سره مخ شو.
د سمارایا زمحق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان مسله څېړل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یوه ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتونو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووځي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. طالبان وایي په هغه پلاوي کې چې ماسکو ته تللی و د دوو کسانو نومونه په تور لیست کې و. یوسف خان ځتران له کابل راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان له هم یوه تروریستي ډله د استازي نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یوځای شي تر څو د مشرانو نمونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي.
دوی
به دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلی احمدی مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي.
شوي وو د طالبانو یو استاد شیر محمد عباس ته نږدې د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم د بندیزونو ته اشاره وکړه. وی ویل د دوی د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نمونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نمونه ان د طالبانو په حکومت کې په تور لیست کې لیکل شوي وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نمونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې یې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوې دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریس په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي، که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا خو هر څوک کولی شي. خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، افغانستان حکومت او د بهرنیو چارو وزارت باید ډېر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نه شي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر له همغږۍ پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کېږي.
د طالبانو په وینا ماسکو ته د دوی د لس کسیز پلاوي په ډله کې دوه تنه په تور لیست کې شامل وو. د افغانستان حکومت پر دې انتقاد کړی دی، خو طالبان وایي چې وار له مخې له ملګرو ملتونو او روسانو سره موضوع شریکه کړې وه. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال څخه به واورو چې له تیر څه باندې یو کال راهیسې د روسیې دلچسپي ولې له افغانستان سره زیاته شوې.
دقیقا عرض کوم چې د روسانو دلچسپي په دو مسایلو کې ده. لومړی خو دا چې د افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد جنوبي سرحدات د داعش په طریقه دوی تشویش لري چې امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته راتیر شي، او په آخري تحلیل کې د پخواني شوروي اتحاد او د روسیې ترمنځ سرحد تقریبا نشته ده. بالاخره دا د روسیې د امنیت لپاره کاملا خطر ده. دوهمه خبره اساسي دا ده چې په روسیه کې تقریبا هر کال د اسرائیل مخې تر 50,000 پورې تنکي ځوانان د مخدره موادو په اساس به له منځه ځي، او دغه مخدره مواد هم د خارجي قواو په موجودیت کې په افغانستان کې څو ځله زیات شول. بناً دغو دوو ټکو ته په نظر کې نیولو سره دوی دلچسپي لري چې په افغانستان کې حکومت راشي. داسې یو بسپات حکومت راشي چې دواړو مخه ونیسي.
ځینې څېړونکي په دې رادیو کې ځینې مقالې خبري ازادي رادیو چاپی خبرونه ته کله ناکله کتنه کوي. دغه مقالې بیا بیا زما تر سترګو شوې دي. فرضاً ځینې کتونکي او څېړونکي دا خبره کوي چې په ورته وخت کې روسان ډېر دې ته خوشاله نه دي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، ځکه که چېرته په افغانستان کې یو څه نارامي وي نو د افغانستان په شمال کې به تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان همیشه تشویش لري چې د افغانستان لخوا به له خطر سره مخامخ شي. نو په دې حالت کې به تل دغه درې جمهوریتونه ورهاخوا حتی قرغزستان او حتی قزاقستان یو ډول روسانو ته محتاج وي. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې په تقریبا تیر شوي او یا سلو کلو کې او تر اویا څخه زیاتو کلونو کې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دغ سرحد ته رسېدلي دي. که کچېرې یو دولت د پخواني جمهوریتونه وغواړي هم چې دغې حلقې څخه ځان خلاص کړي، دوی یې نشي کولی، ځکه اقتصادي ساختار د دوی داسې ده چې هر هغه څه چې په دغو جمهوریتونو کې تولیدېږي هغه باید په روسیه کې واخیستل شي.
همدغه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اقتصادي خبره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې قوي حکومت وي، خو دغه اقتصادي راکړه ورکړه د آسیا له جنوب سره وصلې شي، بنان روسان دلته خپل چانس له لاسه ورکوي، همداسې نه ده؟
دلته باید د ښه او د بد ترمنځ یو انتخاب شي. دا هم یو مسله ده، ولې تر دې زیاته مسله دا ده چې که چیرې داعش له سرحدونه نه راتیر شي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې روسیه روسیا کې 100 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. روسیا کې ډېر جمهوریتونه دي چې تقریبا د دوی تر حتی د بعضو راپورو په اساس تقریبا تر 2000 او 3000 پورې د دوی افراد او اشخاص د داعش په صفوفو کې جنګ کوي. دلته نه تنها منځنۍ آسیا په اقتصادي لحاظ باندې متضرره کېږي، بلکې په سیاسي لحاظ باندې روسیې امنیت ته خطر ده، ځکه دغه خلک د روسیې د پخواني جمهوریتونه هم دي.
له ښاغلي جلال څخه په مننې لې وی خبرتیا وروسته کندوز ته ځو. هلته مدني فعالانو پر طالبانو ژغ کړی چې د روسیې او نورو هیوادو پر ځای دی په افغانستان کې دننه له خپلو افغانانو سره د سولې خبرو تکشینی. البته یو یادونه وکم چې تر 12:00 مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسیدلې سمسونه لولو. تاسو څه فکر کوئ چې روسانو ولې په افغانستان کې دلچسپي پیدا شوې ده او د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري؟ په دې اړه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. ساسو اس ام اس په د راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندوز کې خلکو پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې د غونډو پر ځای دې له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او خپلې ستونزې دې مخامخ له یو بل سره شریک کړي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناسو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندوز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څوره سیزي مخکې هم داسې دغه شانته غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف بند لاس کې خودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم هغه څه رقم نتیجې باندې مناسب واغ ته موږ نه رسیدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ شیخ خپلواک سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې وسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپله کولای شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفو نه، هم د افغان دولت نه هم د طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کېني. دغه ټول سره ورونه دي مسلمانان دي او بین الافغاني سوله.
د دې ولایت ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځ ته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندوز ټولو ولسونو د ملي اولي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د روزګان ولایت د ورزشي امریت مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د ورزشي امریت ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژه کې فساد موجود دی. دا ادعا وروسته تر دې شوې چې په ورستیو کې د کور او شار جوړونې رئیس او یو انجینر د رشوت په تور ونیول شول. لا ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزغان ولایت سیمایز چارواکی وای په دغه ولایت کې د ورزشي امریت لپاره د نوې جوړیدونکو اداري تعمیر په پروژه کې په زیاته پیمانه فساد موجود دی. خو وای مسولین ورته لاس تر زنه ناستي. د ورزشي امریت تعمیر قدرت الله الفات ازادي راډیو ټول چې دغه اداري تعمیر درې منزله دی او په 25 میلیون افغانۍ قرارداد له خصوصي شرکت سره سوی، او په خبره یې چې په هغه ډول نه جوړیږي لکه څنګه چې په قرارداد کې ذکر سوی، او تر هغه په زیات اندازه په ټیټ کیفیت جوړیږي. نو موري وای د مختلفو ادارو ساختماني انجنیرانو له دغه پروژې سره نه کړي او شرکت یې په جورنال کې لیکلي چې کار دینه سم دی. خود شرکت مسولین غوښ پرې نه ګروي او په ډاډه زړه خپل کار روان کړی دی.
دا تعمیر ډیر نیمګړتیاوي لري. په څو څو واره انجنیرانو موږ معرفي کړي د مختلفو ادارو څخه چې داخلي دي نظارت یې کړی دی، په جورنال کې ورته لیکي چې دا مشکلات لري. خو بیا هم هغه مشکلات شرکت خو نه جهل سوی.
دغه مسولین له ولایتي او مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې یاد پروژه چې په غیر قانوني توګه مخ تړل کیږي باید مخې ونیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد شرکت له مسولین سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. له دې سره دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې نه یوازې د ورزشي امریت د اداري ودانۍ په پروژه کې فساد موجود دی، بلکې په ټولو پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی. د یاد شورا مرستیال محمد کریم کریمی پر دولت غږ وکړ چې په پروژو کې د فساد مخه ونیسي.
نه دا یوه پروژه چې د منلو وړ ده د ملت روزګانیانو ته یا د شرکتو ته انجینرینګان ډېرې داسې پروژې مرلورو په روزګان کې خصوصا د امریاتي ورزشي پروژه نه فکر کوم د دې نه علاوه موږ ته یې سره نور هم شریکه کړو د امریاتي ورزشي پروژه قطعا د معیار او د سټنډر او د انجینري اصولو د قابل اعتبار نه ده. زما موس رسمان مغوښتنه د ښارسازۍ د وسارت څخه کړې ده او رسمان مغوښتنه نن په اداري مجلس کې مې راوکړله چې پر دغو پروژو کې د سره غور وسي.
د ولایت مقام مسولین هم په یو شمېر پروژو کې فساد مني، خو وايي دا څه د دوی د ماموریت نه مخکې و. د دغه ولایت سرپرست او مرستیال والی عطاولا فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې، ولې نوموړي د ورزشي امیریت د ودانۍ په پروژه کې له فساد بې خبري وښودل.
رښتیا هم په مجموع کې د روزګان د پخوانو پروژو نه ولسونه رضایت نه لري او نه ته ادارې رضایت لري. خو تیر کارونه بیا هم شوي دي، خو د نوي کې کوم مشکل راځي هغه موږ انجینري ټیم لرو، وخت په وخت باندې د هغې نه نظارت کېږي. زموږ تخنیکي ټیم نظر زه اخلم، د هغې نه وروسته همغسې د قانون مطابق اجرات کوم.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د اروزګان والی هم منلی و چې په یو شمېر پروژو کې فساد موجود دی. د یادونې وړ دی چې له دې څه موده وړاندې هم د دغه ولایت د کور او ښار جوړونې رئیس او یو تن انجینر د ملي امنیت ادارې لخوا د بډې یا رشوت اخیستلو په تور ونیول سو چې له یو ساختماني شرکت له مسؤل څخه یې اخیستلی او تر اوسه هم په زندان کې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د کانګرس لخوا ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي چارواکو د لاس لرلو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورترې او د امریکا د استخباراتو یو شمېر چارواکو هم ویلي چې خاشقجي د مخکني پلان پر اساس وژل شوی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د خاشقجي د قتل په ارتباط د امریکایي چارواکو او سناتورانو دریځ څه دی؟
د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په اړه دوه نویو راپورونو د کانګرس غړي دې ته وهڅول چې د سعودي عربستان د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړي. د دې قضیه په اړه د تحقیق لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوې ځانګړې راپورتر انګس کالامارت ترکیه ته له سفر وروسته پرون وویل ترلاسه شوي شواهد ښیي چې خاشقجي په بې رحمۍ سره او د مخکني پلان په اساس وژل شوی. البته د یادونې ده چې جمال خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکل کول د سعودي عربستان د مشرتابه لخوا د سعودي عربستان د مشرتابه له سختو منتقدانو څخه و. د ملګرو ملتونو دې راپورتر ویلي دي چې سعودي چارواکو د خاشقجي د قتل پلان له مخکې جوړ کړی او عملي کړی دی. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو چارواکو له قوله چې د امریکا استخباراتي راپورونه یې لیدلي راپور ورکوي چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان په یوه مکالمه کې چې استخباراتي چارواکو ترلاسه کړی ده خپل یو نږدې همکار ته ویلي چې که خاشقجي له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون نه شي نو په هغه پسې به د مرمۍ په وسیله دی پخپله ولاړ شي. شیبر صاحب، د امریکا د کانګرس لخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ورکړل شوی دا مهلت د دی نن پای ته رسیږي او دی باید په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې آیا د خاشقجي په وژنه کې د سعودي عربستان د حکومت لاسو او کنه. هغو دوستانو ته چې ښایي په دې اړه دقیق معلومات ونه لري د ویلو ده چې خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه وژل شو او ګمان دا دی چې نوموړی به د سعودي د ولیعهد په اشاره وژل شوی وي.
بله تکل صاحب، د واشنگتن او ریاض روابط ډېر زیات سره نږدې دي، که ولسمشر ټرمپ چیرته پریکړه وکړي چې خاشقجي په قتل کې سعودي چارواکي لاس لري نو څه به وکړي؟
ولسمشر ټرمپ په دې کې تل زړه نازړه وله همغه پایله چې د سعودي ولیعهد یا حکومت په مستقیم ډول په دې تورن کړي او ویل به یې چې دی نه غواړي د امریکا له مهم اقتصادي متحد یعنې سعودي عربستان سره د خپل هیواد اړیکې زیانمن کړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ټرمپ ادارې ته 4 میاشتنی مهلت ورکړ څو دا پریکړه وکړي چې آیا ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لري که نه او کې لري نو پر ضد به کوم اقدامات کوي. پرون د فبروري په 8 د جمهور غختونکو او دیموکراتانو په ګډون د سناتورانو یوې مختلطې ډلې د هغې لایحې طرحه وړاندې کړه چې د ټانکونو او جنګي الوتکو په ګډون پر سعودي عربستان د ځینو وسلو د پلورلو مخه نیسي او پر هغو سعودي چارواکو چې د خاشقچي په قتل تورن دي هم بندیزونه لګوي. شبر صاحب، ریاض که څه هم په پیل کې د خاشقچي د لادرکه کېدو په اړه بې خبري ښودله، خو وروسته یې وویل چې یوې ډلې کسانو هغه په قونسلګرۍ کې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژلی، خو سعودي چارواکي وایي چې دا ډله د دوی په وینا خپل سرې ډله وه او ولیعهد په دې کې لاس نه لري.
تکل صاحب مننه د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې بیرته وړاندې د افغانستان موضوعات ته ورګرځو. البته د افغانستان موضوعات د زمرای زما حق په پروګرام کې لرو. په دې پروګرام کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړی لیست مسله چیرل شوې ده، خو اوس یو بل نړیواله مسله راخلو، البته یو ساينسي مسله. داسې جامې جوړې شوې دي چې له سړي سره د ناروغۍ په تشخیص کې مرسته کوي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سامسونګ کمپنۍ داسې جامې جوړې کړې چې راز راز سینسرونه لري او د اغوستونکي کس ناروغي تشخیصوي او د ځیرک ټلیفون له لارې خبر ورکوي. د دغو کالو سینسرونه په منظم او پرلپسې ډول د سږو فعالیت څاري او د بدن د غړو غیر نورمال حرکت مومي او په بل پړاو کې تشخیصوي. د دې اپلیکیشن بل کمال داره چې د کالو اغوستونکي ته د هغه د ناروغۍ په اړه مشوره ورکوي. د سامسونګ کمپنۍ له لوري دا جوړ شوي سینسرونه تنفسي ناروغۍ هم تشخیصوي او د انسان د سا ایستلو شدت او شمیر اندازه کوي. دا جامې د برونشیت، ساتنګۍ، زکام او د سږو نورې ناروغۍ هم تشخیص کولی شي. دا کالی د اغوستونکي کس د روغتیا ریکارډ له ځان سره ساتي، هغه ته په کتو مشوره ورکوي. د تیبی ریکارډ ترڅنګ د کاروونکي عمر، جنسیت، وزن او ونه یا لوړوالی هم په پام کې نیسي او بیا د هغه د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي. د دې کالو سینسرونه له موبایل سره وصل کیږي او کاروونکي د خپلې ناروغۍ په اړه د موبایل پر صفحه معلومات کتلی شي. د دغو کالو کاروونکي ته د موبایل له لارې د تشخیص نتیجه او طبي مشورې وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. دا یادونه وکم چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمرای زما حق ځانګړی خبرونه وړاندې لرو او د دې اونۍ بحث مو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی شوی دی. په نن ورځ له درو تر څلورو، له څلورو تر پنځو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. له څلورو تر پنځو بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د کندوز په ارتباط اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې هم برخه واخلئ او خپل نظریات د کندوز له چارواکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې باید د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو. خو اوس به د ازادي راډیو اس ام اسونو ته مخه کړو چې یو شمیر اوریدونکو راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دفترنې لیکي روسان د افغانستان په سوله کې د دې لپاره دلچسپي لري چې د امریکا له لوري روسانو ته د افغانستان لالارې خطر متوجه نشي. محب الله قلمیار له میوند لیکي روس غواړي امریکا په افغانستان کې مات شي. عبدالرحمن له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي چې روسان غواړي چې په افغانستان کې خپل حکومت جوړ کړي. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي کوم کسان چې ماسکو ته تللي وو هغوی بې صلاحیت وو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ماسکو کې د سولې غونډې ګټه نه کوي. او نورالله د کندهار لیکي خدای پاک دې سوله راولي. سمیع الله له میوند کلي نه لیکلي دي چې کوم معلومات لرو د ماسکو ناسته د طالبانو یو سیاسي طالبانو لپاره یو سیاسي پرمختګ. او یو شمېر نور اوریدونکو هم د ماسکو د غونډې په ارتباط لیکلی دی. په دې ترڅ کې شکر الله پراستول سمس کې لیکلی دی چې روسان غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوس پراخ کړي. یو اوریدونکی چې نوم یې سم نه لوستل کیږي د پکتیا له ځاځي اریوب څخه پراستول سمس کې لیکلی دی چې روسان غواړي چې خپل غچ له امریکایانو په افغانستان کې واخلي. او یو بل اوریدونکی عبیدالله لیکلی دی چې روسان به بیا افغانستان ته رانشي ځکه چې دوی په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي.